السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل دوه او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوټ کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلان شو، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې څه ډول تبعیضونه شته. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانځي. چین له افغانستان سره د 4,00,000 کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه خبره کړې، ویل شوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس د راپور لمخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې د 1920 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2,00,000 واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امیر وخته وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغوی د 2,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 4,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 دوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5,000,000 دوز دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتی اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتی رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پرون له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپایي ټولنې د درملو ادارې ایما ته منتظر نشي پاتې کېدای، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی. زموږ غږ له آزادي راډیو او ری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر هوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم دا توپیري چلندونه شته.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کیږي.
پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم و او څومره پیسې چې لګېدلې دغه په پرتله پرمختګونه نه دی رامنځته شوی.
دا به هم واوري چې قزاقستان کې لزګونه معترضان نیول شوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوحې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره پرون یک شنبه پر خپلې ویبپاڼې کړي. دوی ویلي خلیلزاد به له افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامدار او هر اړخیز اوربند بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. دا چې افغان دولت او طالبان د دغه تړون د یو کلنۍ په اړه څه وایي، په اړه یې پام وکړی د نوریاس نوري راپور ته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیلمن دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پسې مخته ځي لاره پرانستې، کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی، یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي، یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې، ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره یې همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حزب تحریر ویلي دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي او هیڅ ډول ستونزه نه لري. دوی د افغانستان قوانین ستونزمن بللي او ویلي دي چې د چارې ناخوخه کړي چې د افغانستان دولت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. پرون د افغانستان د جمهوری ریاست لمړي مرستیال امر الله صالح ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. دا چې دغه ګوند غبرګون څه دی او افغان حکومت یې په جواب کې څه وایي پاړې پام وکړي دی راپورته.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکه کړي دي. خغلی صالح د یکشنبه په سهار په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې تر کومه دغه ګوند ثبت نشي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د تحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د خغلی صالح تر څرګندونو وروسته په یو بیلامی کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. پیلامی کې راغلی چې د افغانستان دولت باید دیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. پیلامی کې دا هم راغلی چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوی نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوی وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلي ازادي یوتوبل کسه هم نومي یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنکړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولري، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر خغلی صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوسمهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقیدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند د خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبیز په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد وګړو ترمنځ هر ډول تبیز منع کړی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبیز کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. وان هغو ته چې نور تبیز ته هڅوي د جزا اندازه ټاکل شوی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبیز پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغان ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوی؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیزونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیز، دینی او مذهبي تبعیز، توکمیز او ژبنیز تبعیز، جنسیتی تبعیز او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیز تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیز دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هیواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونه شو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونه شو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران، گریش کو پکتیا و ننگراریم ممگی پکتیراریم، اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغشان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي، ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
زموږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو د چیل ویدیزی ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انت به غوښ.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول. دا هوکړه افغانستان ته د سولې د راوستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شوه، خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي. وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او ترې راوروسته د بین الافغاني خبرو د فایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي. د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمونو ولاړ دي او هغه عملي کوي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتری خوالی کمولو ته چمتو نه دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوری او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي. وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو موجودیت ته لپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته یې خبرداری ورکولی شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک، مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هره پریکړه چې پاړه وکړي له خطره به خالي نه وي. دا برتنوی ورسپانه وای د بایدن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتشي لدی هواد ووزی او یاد سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي. ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراسته چې د امریکا لپخانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ته پاتې دي. وړاندې راغلی بایدن باید پراتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ترامپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمر زخته بللي خپل ټول 2500 سرتیری له افغانستان څخه وباسي کنه. د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د امید میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي. خو د بایډن اداري ویلي دوی پر شوی هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړې بیا کتنه کوي. د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې ویډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وسنډوي.
سیګار وای د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 2.8 میلیارډ ډالر څخه 2.4 میلیارډ بی ګټې لګول شوی. دوی وای پر دغه پیسو داسې پروژې جوړې شوی چې مصرف پر شوی خو ګټه ترنه د اخیستل شوی او یا هم ویجاړې شوی. پړې تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 1.8 میلیارډ ډالر خودلای چې د 2008 څخه تر 2019 کلونو د امریکا د 1.24 میلیارډ ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیا ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا تمویل شوې دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړې لیکلي 2.8 میلیارډ مرسته شوی او ډالر وسخه 2.4 میلیارډ دی بیګټی لګول شوې دي. راپور زیاتوي دا پیسې د خوندزوی او روختونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمیر نظامی تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوې چې ترګټه نه راخستل شوی یا هم ویجاړ شوی او یا هم لمنځت للی دي. د سیګار لقوله ډېرې هغه ودانې یا هم تاسیسات چې جوړ شوی او ګټه ترنه راخستل شوی او همداسې پاتې شوی په امریکایانو پورې اړه لري او درغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوري ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار له درې میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارډ ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیا ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارډ ډالرو له ارزونې معلومه ولې شو. پر راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر سیډونکو جانسوب کول قول لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنۍ مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوې چې افغانانو ته ډیره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایی رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نو
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه، او سره دې چې دغه مرستې د لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 1.8 میلیارډ ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارډ ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارډ ډالر د امریکا پراختیا ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لزګونه معترضان نیول شوې دي. دغه مظاهره چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمیر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون دوه ګوندونو تنظیم کړې وي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
په دغو اعتراضي لارونونو کې چې د قزاقستان په یو شمیر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لارونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونونه د پلازمین نور سلطان په ګډون د هیواد په ډیرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارون کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتی کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونونو کې ګډون کړی و چې د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې وي دوه کاله مخکې له قدرته لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توکایوف ته زمینه برابره کړه، خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دو ډلو ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغو دواړو ګوندونو په دغو لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرنیان له دې منع کیږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکه کیږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
وړاندې درته په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د دې ساعت لنډو خبر.